احمد شبریم د ازادي رادیو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم.
hold the Taliban regime accountable for what they have promised.
The NATO sarmushi wa ila Taliban sarbada kardyo shmano hisab kawo. The Stoltenberg de sarganda wono josiat wandi pakhparawani ki. Mulgar milatuna gwaadi chpa Afghanistan ki naqdi mrasta labi wasla udas kasano sarwakti chwadi saudagari lari.
Nasa kawala chida kardyo mashuna pura ko no pamdi de dilmo da pala karkhana watadala.
یوشمیر افغان میرمنو د ملګرو ملتونو له مرکزی دفتره پر طالبانو شغ وکړ.
میرمنې ته اجازه ورکړي چې کم از کم کار وکړي او نجونو ته باید اجازه ورکړي چې مکتبونو ته لاړ شي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د پاکستان په لاهور کې د تحریک لبیک پاکستان ډلې مظاهره په تاوتریخوالي اوښتي. تر هر څه مخکې خبرونه. سورسلی وای چې په یوازې سر له افغانانو سره مرستې نشي رسېدلی. په یوازې سر دوی مرستې نشي رسولی. د افغانستان د ملي مقاومت له ادرسه طالبانو ته وړاندیزونه شوي او په لاهور کې مظاهره په تاوتریخوالي اوښتې خلک پکې وشل شوي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په یوازې سر نشي کولی چې د افغانستان په بشري ناورین پسې ورسی شي. د رویټرز اژانس تر راپور له مخې د دې کمیټې عمومي رئیس رابرټ مارډینی پر نوویل خلکو ته د اساسي خدماتو د رسولو په برخه کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ مهم دی. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې له لوري د 28 تنو یو بار چې درمل پکې د کابل ته ورسید. د کړکېچونو د مخنیوي لپاره د اروپایي ټولنې کمشنر یینس لینا ریچچ وویل پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا د بشري مرستو درېیمه بستره چې د هوایي دهلیز له لارې افغانستان ته استول کېږي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي مقاومت د عالي شورا له ادرسه په یو خبر شوي بیان کې طالبانو ته خبرداری ورکړل شوی که د سولې له لارې د دوی غوښتنې ونه مني نو پوځي اقدام به وکړي. په بیان کې چې د جمعیت اسلامي ګوند د انشابي څانګې مشر عطا محمد نور او پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف پر رسمي فیسبوک پاڼو خپور شوی راغلي چې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو بیا پیلول فوق العاده اهمیت لري. په بیان کې غوښتنه شوې چې دا مذاکرات باید داسې دایمي سولې ته لاره هواره کړي چې نتیجه یې د جمهوریت په اساس د ټولو قومونو او ښځو په ګډون منتخب نظام وي. له دې مخکې د احمد مسعود په مشرۍ د طالبانو مخالفې ډلې ویلي وو چې د مقاومت په نوم یوازې دوی مشروعیت لري او نورې ډلې د دوی استازیتوب نشي کولی. طالبانو تر اوسه د دې اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي. د سالنګ لوی لاره پرون ماسپښین د خلکو د تګ راتګ لپاره خلاص شوه. د سالنګ د حفظ او مراقبت د اداري چارواکو وویل چې د ویش په مخې درنی واوري او سیلې له کبله د لاره د بارونکو موټرو پر مخ بند شوې و. د دې اداري رئیس عبدالله عبید پرون ازادي راډیو ته وویل چې د لارو د پاکولو د معذفو کسانو د هلو ځلو په نتیجه کې د لویې لاره د خلکو پر مخ خلاصه شوه. خو ښاغلي عبید په عین حال کې له موټر چلوونکو وغوښتل چې پر دې لویې لاره د تګ راتګ پر مهال لازم تجهیزات لکه چین له ځان سره ولري او همدارس د وزن او سرعت کنټرول ته پاملرنه وکړي. د روسیا او تاجکستان پوځي ځواکونو پرون یو ځل بیا د افغانستان او تاجکستان د ګډ سرحد پوښتو کې پوځي تطبیقات وکړل. دا تطبیقات د افغانستان له سرحد څخه 40 کیلومتره لري په مامیرک سیمه کې وشول چې زغر ګاډو او هلیکوپټرو پکې برخه لرله. د تاجکستان دفاع وزیر شیر علي مرزا پرون وویل چې د دې تطبیقاتو پریکړه په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف د پوځي ځواکونو د وټلو له کبله رامنځته شوې ناورین وروسته ترسره شول. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې فعالو تروریستي ډلو عصري وسلې ترلاسه کړي، پیاوړي شوي او غواړي د ورانکارو فعالیتونو لپاره په سیمه کې ځانته د پښې ځای پیدا کړي. د پاکستان په لاهور ښار کې پرون د اسلام پالو معترضانو مظاهره په خوده واوښته. د پولیسو یو ویاند رانا عارف وویل چې دوه پولیس افسران د معترضانو لخوا د تیږو په گزارونو وژل شوي او یو بل ټپي دی. نوموړي زیاته کړه چې دوه تنه لاریون وال هم وژل شوي او څو نور ټپیان دي. تاوتریخوالی هغه مهال پیل شو چې د تحریک لبیک پاکستان زرګونه پلویانو له لاهور څخه د پلازمینې اسلام آباد پر لور لاریون کاوه. دوی غواړي چې د دې اوږده لاریون په ترڅ کې اسلام آباد ته لاړ شي او حکومت اړ کړي چې د تحریک لبیک د غیر قانوني ګوند مشر صادر رضوي خوشي کړي. د امریکا د مرکزی قومندانی په وینا په سوریه کې د القاعده یو جګپړی چارواکی ووشل شو. د امریکا د مرکزی قومندانی ویان تورن جان ریکس وی وویل چې عبد الحمید المطر پرون بی پیلوټ الوتکې په نقشه کړ. د بی پیلوټه ام کیو نه الوتکې د برید د سوریه په شمال ویدیس کې وشو. ریکس بی څرګنده کړ چې داسې نخې نخانې نه دي ترلاسه کړي چې د دې حمله پر مهال دي ملکیانو ته زیان اوښته وي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې افغان لوبډله د کرکټ د شلوریزو لوبو په نړیوال جام کې خپل لومړی لوبې ته له پوره چمتووالي سره ځي. د کرکټ بورډ ویان فریدو تک ازادي رډو ته ویل چې د افغان لوبډلې لومړی لوبه د اکتوبر په 25مه ده.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال جام سیالیو په لړ کې خپل لومړی لوبه د اکتوبر په 25مه نیټه د سکاټلند پر وړاندې ترسره کړي. د ویل د افغان کرکټ ملي لوبډله د غسالې لپاره پوره چمتووالي لري او ان شاء الله چې لوبغاړي به په خیر وي سره د لوبډله ګرځته وځي.
په نړیوال جام کې به د افغانستان نوري لوبي په خپل ګروپ کې د اکتوبر په 19مه له پاکستان، د اکتوبر په 13مه له نامبیا، د نومبر په 3مه له هند، د نومبر په 4مه له نیوزیلند او د نومبر په 20مه له استرالیا سره وي. اوس د نړیوالو په منځني سپد دولس شپږنبي پټول افغانستان کې اوري. د ناتو عمومي منشي وايي ناتو پر دې کار کوي چې څرنګه طالبان د خپل هغوشمنو پاړه حساب کتاب تکشینوي چې لنړیوالو سره کړی دي. یان ستولتنبرګ پرون د ناتو د غړو هیوادو د دفاع وزیرانو د دوهم ورځې لغونډې وروسته په بروکسل کې خبري اعلانو ته د څرګندونې وکړي. د همدې غونډې په ترڅ کې د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آسټن وویل چې له افغانستان د هغو کسانو د ایستلو لړۍ روانه ده چې هلته ژوند په خطر کې دی. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل پور راپور کړي.
د ناتو عمومي منشي د دې ټالوالې د دفاع د وزیرانو د دوهمې ورځې لغونډې وروسته یوې خبري غونډې ته وویل چې ناتو اوس مهال خپل متحدانو او شریکانو سره په دې برخه کې سلام مشورې کوي چې څنګه د طالبانو رژیم حساب کتاب ته کینوي څو پر خپل ژمنو عمل وکړي. ینس ستولتنبرګ په ځانګړي ډول د طالبانو د هغو ژمنو یادونه وکړه چې له امریکا سره د سولې په تړون کې کړې وې.
Now we are consulting NATO allies and partners. اوس موږ د ناتو متحدانو او شریکانو سره په دې اړه سلام مشورې کوو چې څنګه د طالبانو رژیم د خپل غوښمنو د عملی کولو لپاره حساب کتاب تکشینه و چې د تروریزم په برخه کې کړی وي. دا چې اجازه به نو ورکوي چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو تروریستانو په ځاله بدل شي او همدارس هغه شبنه چې بشري حقوقو ته بدرناوي کوي او هغو کسانو ته د خوندې وټلو اجازه ورکوي چې ژوند یې حالت په خطر کې دی.
خغلی ستولتنبرګ وویل ناتو پر دې کار کوي چې پاتې افغانان څنګه له افغانستان وباسي او همدارس د راوتلو افغانانو د ځای پر ځای کولو کار روان دی. ستولتنبرګ د ناتو د هغو متحدانو مننه وکړه چې زرګونه افغان کډوال او د هغو کورنۍ ته پناه او ځای ورکړی. همدارس د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر لوید اوستن خبریالانو ته په څرګندونو کې د هغو افغانانو د ایستلو په برخه کې د هڅو ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې امریکایانو سره کار کړی خو تر اوسه هلته پاتې دي.
موږ خپل کار ته دوام ورکوو چې دا ډاډ ترلاسه شي چې هغه خلک چې له موږ سره همکاري کړې ده دا فرصت ولري چې په هغه صورت کې چې وغواړي له افغانستان نه ووزي. موږ په لومړي ګام کې په ولسو ورځو کې شاوخوا 140,000 کسان له افغانستان نه راوستل او په دې کار ځکه وتوانېدو چې له موږ سره په دې ټلواله کې شاملو شریکانو او متحدانو مرسته وکړه.
تر اوسه دقیقه معلومه نه ده چې په کوم شمیر افغانان چې د امریکا او ناتو له ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی لا هم هلته پاتې دي. خو د راپورونو لمخې لځینو هوایي ډګرونو څخه د تخلیه بهیر اوس هم روان دی. په دې ترڅ کې د پنځشنبه په ورځ 50 تن افغانان چې ډیری پکې د افغانستان د فوټبال او باسکټبال د ټیمونو خزینه غړي شامل وي قطر ته ورسېدل.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
یو شمېر افغانان په ژمي کې د افغانستان د اقتصادي سقوط د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتو د مالی مرستو د نوي پروګرام هرکلی کوي. د ملګرو ملتو دا نوی پروګرام آبادی نومیږي چې پر بنسټ په مالی مرستې د طالبانو د حکومت پر ځای مخامخ او نغدي له بیوزلو او هغو سوداګرو سره وي چې پانګونې کړې دي او زیان راوښته دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پرمختیايي پروګرام استازي عبدالله دردادی وایي دا پروګرام د دې ډاټ سبب کیږي چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې لمنځه لاړې نشي. جزئیات پرې راپور کړي.
نصر کولای شي د کارګرو ماشونه پوره کړو، نو په همدې دلیل مو د خپل کارخانه وتړله.
خالد احمد کوهستانه نومیږي. په کابل کې د چاکلیټ او ځنی نور خوراکي توکو د تولید کوچنی کارخونه درلوده. واید مخکنی حکومت لړنګې دورسته کار سر وننی وو او مجبور شو د خپل هلو دی وړي دنیا گئی ته قفل واچوي. د دې خبره نږدې شل کسان ورسره په کار بوختو، خو وروسته یو کې روزګار دومره خراب شو چې د خپل کارکونکو معاش هم نشوای پورا کولای.
خام مواد بازار کې نه پیدا کېده چې موږ خپل تولیداتو لپاره وکړو. وو ټول مهمه ده چې په بازار کې فروشات نو نه خلکو خطاب کمزورې شوی وو. موږ نشوای کولای چې د خپل جنس په بازار کې خرڅ کړو، سوداوي نه وي. په همدې دلیل موږ نشوای کولای چې د کارګرو ماشونه پورا کړو او همدارنګه د دفتر نور مسایل کرایه او دا مسایل سره پورا کړو، نو خپل کارخانه وتړله.
د خالد احمد په څیر کې د شي سلګونه او انزرګونه کسان وی چې هم دې ډول کوچنی سوداګری د ژوند سرخ روان کړي وو او تر خوای زنیو نور ته همدان دا ور کړي وو، خو اوس لڅوتانو جوړ دا ډول واړه شرکتونه راکړه ور کړنه لري. افغانستان د طالبانو د واکمنی دورسته یو تر ټولو لوی اندېخنه د افغانستان اقتصادي سقوط دی، هغه چې ملګری ملتونه او نړیواله ټولنه یې بدو پایلو ته ورختا ده. خو د دې غوښت مخنیوي لپاره هڅي او خو خبرونه هم شته. پرون ملګرو ملتونو په افغانستان کې لږې وړاندې د اقتصادي سقوط د مخنیوي لپاره د مالی مرستو نوی پروګرام اعلان کړ. دا پروګرام چې آبادی نومیږي د ملګرو ملتونو پراختیا ادارې یا یو ان ډی پی جوړ کړی چې پر بنسټ پیدا طالبانو په مشهید حکومت پر ځای له هغو کسانو سره مرسته کیږي چې بېوزله دي او یا هم کوچنۍ سوداګري د ړنګېدو پر کمر ولاړه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پرمختیايي پروګرام استازي عبدالله الدردادی ازادي راډیو ته وویل دا پروګرام دا یقیني کوي چې د تیرو شل کلونو لاسته راوړنې
آبادی از ا پیپلز اکانومی پروجیکټ.
آبادی د ولسی اقتصاد پروژه ده. د ملګرو ملتونو ادارو لاس ورکړی څو افغانانو ته د دې زمينه برابر کړی چې په دې سختو شرایطو کې په خپل ټولنه کې مالی سرچینو دندو او خوندیتوب ته ورسیږي. آبادی د ملګرو ملتونو د بشري پروګرام ملاتړ کوي. خدا به هم یقیني کړي چې د تیرو شلو کلونو لاسراوړنې له لاسونه وسی او افغانان مالی سرچینو د ظرفیت جوړونې فرصتونو بنسټونو جوړولو او لمړنۍ خدماتو ته لاسرسي ولري.
And have access to basic services.
د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یا یو ان ډی پی مشر اکیم شتاینر د دې پروګرام د اعلان پر مهال وویل مالی مرستې په څلور برخو کې مصرف شي چې پکې د بیوزله دولتي کارکونکو لاسنیوي، د وړو کار روزګار لرونکو سره مرسته یا هغه چې غواړي نوې کار روزګار پیل کړي، د پاخه عمر لرونکو او د هغوی چې خطر سره مخ دي په موقتی توګه ورته د معاش ورکول شامل دي. سنا ولاتې د لاسانی په نوم یې د تختو پلورلو کوچنی کار روزګار کاوه او اوس سه هټي نګدي د چوتړل شي. ازادي رادیو سره خبرو کې د دې پروګرام لپایل هر کله وکړ.
د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې څخه مخایشت ده چې موږ سره زموږ په بیا رغونه کې او زموږ چې کوم د چا اقتصاد خراب شوی ده دوی په جوړولو کې نړیواله ټولنه ملګری ملتونه او د سينورې ادارې موږ سره همکار چې ترڅو ورته موږ په خپل خود ویګو.
طالبانو لدی وړاندې لا وانانو سره د نړیوالې ټولنې د هر ډول بشري مرستو هرکلای کړي. د افغانستان اقتصادي خوځښت تر ډیره په بهرنیو مرستو تکیو. خو د طالبانو د رژیم لراته ګورسته د امراستې پټه پدې دیلې چې د دې هیواد اقتصاد هم سخت ځپلې. تر دې هره چې آن د طالبانو حکومت دولتي کارکونکو ته د معاش لور کول عاجز دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست خیر الله خیر خو هم روسیا کې لسپوتونیک آژان سره مرکه کې ویلي دوی یوازې د پوهنې او روغتیا وزارتونو نوې سلنه کارکونکو ته د معاش توان درلود. د خبره کده افغانستان کنګل شوی بانکي زیرمه خلاص نشي، دوی نشي کولای نورو پاتې دولتي کارکونکو ته تنخوا ورکړي.
ستاسو ل پیغامونو
صدګار د خوست ولایت نه خبرې کوم. زمونږ په افغانستان کې بد حالت دی. موږ د نړیوال ټولنې نه غواړو چې موږ ته سره مرسته وکړي. موږ ډېر په بد وضعیت کې یو. اخیری انسانان یو. پاکستان او تر مشتلیار نه رخصوي، ایران نه رخصوي، ګوانډي هېوادونه نه رخصوي. موږ دا مشکل لري. د تاسو د لیارې موږ دا پیغام وکړ باید ورسره وکړو. منانا نو کوزای دې زموږ ولایت د ګریشن صالح سي ډایرکټ نیولل
طالبان دغه پورې چارواکو څخه وایي چې د مرستې په سم ډول په داخلو باندې وایي چې د خلکو د سیمې څخه پرته پښو کې مشکلان خلک پاتې شي او مړه خلک تر ناځي شي. افغانستان ډېر سخت د پښتو د مرګ غواړو چې د مرستې سم وایي چې ټول خلک ته ورسیږي. نور واده سم هم دا غوښتنې چې موږ افغانستان خلکو ته د مرستې د افغانستان خلک ډېر سخت د پښتو د وچکلم ده. زه غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ خبره کوم. اسلامي امارت چې ما دا غوښتنه ده د غمرست چې دلته را روانې دي یا دلته راځي د غمرستو باندې باید سم خلک ودرئ، نو غریبانو خلکو ته نه رسېږي، هغه کوم چې وایي ستل دي هغه خلک وردي، هغه خلک یې کورو ته وړي ساتي ولاړې، هغه خلک یې وړي کورو ته. نو ما دا غوښتنه ده چې دغه باندې سم خلک ودرئ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
یو شمېر افغان ښځو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په تالار کې وی غونډې ته د خبرو پر مهال له طالبانو غوښتي چې د افغان نجونو او ښځو حقونو ته درناوی وکړي. وړاندې په دې اړه راپور اوریدل شي، خو اوس په د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راوړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
نیویارک ټایمز رسپانې د افغان ښځینه څارنوالانو او قاضیانو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې په سر کې راغلي هغه افغان ښځې چې مخکې د جرمونو او سرغړونو په اړه قضاوت کاوه، اوس د خپل ژوند ویره لري. د ورسپانې له مخې افغان ښځینه څارنوالانې او قاضیانې بیره لري چې دوی یا د دوی د کورنۍ غړي به ونیول شي او په دې خاطر به ووژل شي چې ښځو ته یې عدالت غوښت. دوی وایي چې هر څه یې له لاسه ورکړي، وظیفه، کورونه او د ژوند طریقه. ورسپانې د ښځینه قاضیانو د نړیوالې ټولنې پر اساس لیکلي تر 200 ډیرې افغان قاضیانې لا هم په افغانستان کې پاتې دي چې اکثره یې له تهدید سره مخامخ دي. نیویارک ټایمز د امریکایي مدافع وکیل کیمبرلی ماتلی په قول لیکلي چې افغانستان د هغو ښځو لپاره چې کلونو یې کار کړی دی یو سرخلاصی زندان دی. ریپبلیکن ورلد کام کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پر سفر د افغانستان د ولسمشر د پخوانی مرستیال امرالله صالح خبرګون خبر کړی دی. د خبرونې پر اساس صالح ویلي افغانستان دومره وړه ګوله نه ده چې پاکستان دې په اسانه تر ستوني تیر کړي. صالح په افغانستان کې د طالبانو نږدې 2.5 میاشتنی حکومت د پاکستان له لوري د افغانستان اشغال بللی دی. صالح په عین حال کې په ټولو برخو کې مقاومت د ده په وینا د افغانانو د عزت او د افغانستان د اشغال د پای ته رسیدو حل لار بللې ده. دی وی خبرونه بیا د وی افغان آشپزی په اړه لیکنه خبره کړې چې امریکا ته د تازه ورغلیو پناهغښتونکو افغانانو ته وطني ډوډۍ پخوي. لیلا میر چې په افغانستان کې زیږیدلې او لوی شوې وای چې د امریکا په سان فرانسیسکو بي سیمه کې خپل تازه ورغلیو افغانانو ته افغاني ډوډۍ پخوي. دا په نه کلنۍ کې امریکا ته تللی او د خپل کورنۍ د نور غړو په مرسته پخلی زده کړی او افغاني خواړه آنلاین پلوري. د دې ډیری مشتریان مهاجر دي. په تیر بیا هغوی چې د دې د استوګنې په شاوخوا سیمو کې اوسي. په وروستیو څوونیو کې لیلا میر سلګونه خوراک ډوډۍ نویو راغلیو کډوالو ته وړیا ورکړې ده.
یو شمېر افغان ښځو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې له طالبانو وغوښتل او پر دوی ژغ وکړ چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو درناوی وکړي. دوی د نجونو ښځو د زده کړو او د کار د غوښتنې ترڅنګ له نړیوالې ټولنې او مرستندوی بنسټونو اړمنو افغانانو ته د بشري مرستو هیله وکړه. دا غونډه د ملګرو ملتو د استازو، مرستندوی بنسټونو، د یو شمېر هیوادونو د سفیرانو او افغان ښځو ترمنځ وشوه. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د خپل حقونو د عدالت غوښتنې لپاره د نجونو او ښځو لخوا په ځلونو د غږ پورته کول ورسته په بهر کې میشتو افغان خزینه فعالانو د ملګرو ملتونو په تالار کې د پنځ شنبه په ورځ ناوخته غونډه کړي او له طالبانو یې غوښتي چې د افغان ښځو حقونه ورکړي. د ښځو د حقونو د فعالانو ته د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې بلنه ورکړې وه او د دې سازمان د استازو په ګډون یې د مرستندویه بنسټونو او د بیلابیلو هیوادونو له سفیرانو سره نیویارک کې کتلي. فوزیه کوفی، انیسه شهید، مریم صافی او اسیلا وردک له هغه مرمنو دي چې په دې غونډه کې ګډون کړي او ټینګار کړي تر کله چې طالبان جنو خوځو ته د کار او زده کړې اجازه ورنکړي حکومت دې په رسمیت نه پیژندل کیږي. د افغانستان د مخکنی حکومت د مرکچی پلاوی غړي فوزیه کوفی ازادي رادیو سره خبرو کې د دې غونډې د منصبانګي پاړه وویل.
از مشکلات زنان در افغانستان، مخصوصا اینکه
افغان خزو په دې غونډه کې د خزو د ستونزو بیوسلای بیکاری او اړمنو ته د بشري مرستو په رسولو خبري وکړي.
په دې غونډه کې ټینګار شوی چې نړۍ د خپل هغه غیظ چې پر طالبانو یې لري ګټه واخلي، څو بشري حقوقو ته درناوی وکړي. د خزو د حقوقو فعال او خبريالي انیسی شهید ازادي راډیو ته وویل د غونډه لګډونوالي وغوښتل چې په افغانستان کې د اوسنی وضعیت د بدلون لپاره هڅه وکړي.
له ملګرو ملتونو، نړیوالې ټولنې او امریکا وغوښتل شول چې د افغانستان د سیاسي وضعیت په اړه بې پروا ونوسي او د بدلون لپاره یې کار وکړي.
د غونډې بله ګډونواله اسیلا وردګ وایي د ستونزې د حل لپاره یې له ملګرو ملتونو غوښتنه وکړه څو د طالبانو او افغان ښځو ترمنځ د خبرو زمینه برابره کړي.
قزنده د طالبانو نه چې هغه وعده چې دوی کړې وه په قطر کې په دوحه کې د افغانانو سره، هغه وعده باید اوس وخت راغلی چې عملي بڼه ورته ورکړي او میرمنې ته اجازه ورکړي چې کم از کم کار وکړي او نجونو ته باید اجازه ورکړي چې مکتبونو ته لاړ شي.
د افغان فعالان وایي د ملګرو ملتونو اساسو د دې ستونزو د حل په برخه کې د خپلو هڅو او طالبانو سره د خزو د خبرو اترو د کېدو ډاډ ورکړي. دا غونډه د خزو اصول او امنیت په نوم د ملګرو ملتونو لخوا جوړه شوې وه. خود خبریالی انسی شهید لقوله هلته د افغان حکومت استازی نه وو څو ستونزې د نړیوالو تر غوږو ورسوي. په افغانستان کې هم یو شمېر نجونې او ښځې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د دوی د حق په اړه پورته شوي غږ ننګه کوي. لدو یوا سهیلا سحر:
زه هغه ښځې ستایم چې د ملګرو ملتونو په غونډه کې یې ګډون وکړ او د افغانستان د ښځو له حقونو یې ننګه وکړه. موږ باید ټول یو ځای له طالبانو سره خبرې وکړو څو خپلې موخې ته ورسیږو. دا اړینه ده چې انجونې خونځیو او ښځې کارونو ته ولاړې شي.
پرون هم په کابل کې یو شمېر نجونې او ښځو د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره د کابل په څلور لارو کې د کار، ډوډۍ او زده کړو تر شعار لاندې لاریون وکړ. دا لومړی ځل نه ده چې افغان نجونې او ښځې د خپل حق اخیستلو لپاره د عدالت غوښتنې غږ پورته کوي، بلکې له دې وړاندې هم ورته غږونه پورته شوي خو ډېر کله د طالبانو له غبرګون او تاوتریخوالي سره مخ شوي. د طالبانو د سرپرست حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد بیا د ملګرو ملتونو په غونډه کې د افغان ښځو غوښتنې پر ځای بولي او ټینګار کوي چې حکومت ښځو ته د خوندیکاري چاپیریال برابرولو په لټه کې دی. د زیاته کړه په ځلونو یې ویلي چې نجونو او ښځو ته به د زده کړو او کار زمینه برابرې کړي. هغه ژمنه چې طالبانو له تیرو دوو میاشتو راهیسې په ځلونو تکرار کړي خو لا عملي شوې نه ده. د طالبانو سرپرست حکومت اوسمهال یوازې په محدودو ولایتونو او ادارو کې نجونو ته د زده کړې او کار اجازه ورکړي، خو په دې اړه یو ټول شموله پرېکړه لا هم نه ده کړې.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د بلوچستان په سرحدي شهر چمن کې پرون د سپین بولدک چمن د لارې د تړل کېدو له خاطره کار بندیز او اعتراض شوی و. سوداګرو د دې لارې د ژر تر ژر خلاصېدو غوښتنه کوله. دا لار له تیرو اتلسو ورځو راهیسې بند ده. نور لسیمی دا سادی رادو دا مشال چانگی دا خبریال ایوب ترین پراپور کی.
د افغانستان او پولیس ته چیرمه د بلوچستان په سرحدي شهر چمن کې د اکتوبر په 28مه نیټه په بشپړ توګه کاربندیز سوی دی. کاربندیز د ځایي تجارو لغړیانو له لوري د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سرحدي پولې د بندش په ضد و. پر دې مهال ټوله دوکانونه او مارکیټونه تړل سوي او پر سړکانو د موټرانو چلن کم و. په دې ترڅ کې د چمن د تجارو د اتحادیې یو مشر صادق خان څخه ویل چې د پولې د پرله پسې بندش له امله د چمن او کندهار و تجارو ته دا ځل لوی مالی زیان اوښتی دی، ځکه چې د 1500 څخه زیاتې خالي کنټینران د تیرو درو نیو راهیسې په بولدک کې ولاړ دي.
زموږ 1 پوینټ ایجنډا ده. موږ درس کال دا ویل چې موږ تجارت د پار اسانیانې پیدا کړي، چک پوسټونه دې ختم کړي، ان چې کوم امپورټ اکسپورټ د لارې چې کوم مداخلت شروع دی بیا هغه دی ختم. نن بدبختانه موږ پر داسې مقام چې د تګ را تګ لارې پر موږ باندې تړلې ده. پوری تور دا لاره خلاص شي، دا ولسی د تجارت په اړه کې کم تجارت سره کوي د دې سره خوشحالي راځي، د دې سره ترقی راځي، د دې سره په علاقه کې امن راځي.
دلته خبره ده د ونی ورده چې د اکتوبر د میاشتې د 15مې نیټې راځي د افغان چارواکو له لوري هغه وخت د پاکستان او افغانستان ترمنځ دغه سرحدي پوله وتړل شوه کله چې د افغانستان له لوري د پاکستان څخه غوښتنه وس وسوا چې پر دغه سرحدي پوله دی د افغانانو لپاره په تګ راتګ کې اسانتیاوې پیدا کړل سي. لیکن په چمن کې د ځایي چارواکو لخوا په وار وار ویل سوي دي چې د پاکستان له لوري پر سرحدي پوله د سختي یوازې یو علت دی، هغه دا چې د عادي افغانانو په سایه کې کوم ترګر و پاکستان ته را داخل نسي. وروسته له دې افغان چارواکو د اکتوبر په 15 نیټه د پاکستان سره د چمن او سپین بولدک دغه سرحدي پوله د خپل خوا په کلکه سره وتړله، چې له امله نه یوازې د دواړو هیوادو ترمنځ پیدل تګ راتګ بند دی، بلکې د افغان ترانزیت ټریډ ترڅنګ نور تجارت هم ځای پر ځای درېدلی دی.
بل لور ته د پاکستان په لاهور ښار کې د اسلام پالو پرونی مظاهرې په تشدد واوښتي. معترضان د اسلام آباد پر لور د اوږده لاریون په مقصد روان دي او غواړي پر حکومت فشار راوړي چې د تحریک لبیک پاکستان ګوند مشر خوشی کړي. د راپورونو له مخې د معترضانو او پولیسو په اخو ډب کې 4 کسان وژل شوي او یو شمېر مظاهرچیان ټپیان شوي دي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل پر راپور کې.
د پاکستان په لاهور ښار کې پرون جمعه د اسلام پالو معترضانو د مظاهرې په ترڅ کې تاوتریخوالی او مرجوب له پیښ شول. دا تاوتریخوالی هغه مهال پیل شو چې د تحریک لبیک پاکستان په بلنه زرګونه کسانو له لاهور څخه د پلازمینې اسلام آباد پر لور لاریون کاوه. دوی په پام کې لري چې د دې اوږده لاریون په ترڅ کې اسلام آباد ته ولاړ شي او حکومت دې ته اړ کړي چې د تحریک لبیک د غیر قانوني ګوند مشر سعد رضوی خوشی کړي. د پاکستان حکومت له لاهور څخه د دې لاریون د پیل د مخنیوي په مقصد د پولیسو او دولتي ملیشې سرتیري موظف کړي دي. چارواکو همدارس د لاهور په ځینو سیمو کې پر سړکونو موانی ایښي دي. عیني شاهدان وایي وضعیت هغه مهال خراب شو چې پولیسو د لاریونوالو د مخنیوي هڅه وکړه. پرون د لاهور ښار په ځینو برخو کې عادي نظم لمنځه ولاړ او خلک د لارو د بندیدو او د لاریونوالو او پولیسو ترمنځ د نښتو له کبله خپل کورونو ته پر رسیدو کې له ستونزو سره مخامخ شول. تحریک لبیک وایي چې د دوی مظاهره سوله ییزه ده. دوی د پولیسو او ملیشه ځواکونه د اوښکې بهونکي ګاز په کارولو او د تشدد په پیل تورنوي. د ګوند یو ویاند ساجد سیفی وویل چې د چارواکو لخوا د زور د کارولو له کبله سلګونه کسان ټپیان شوي دي. هغه زیاته کړه چې ګڼ شمېر کسان د اوښکې بهونکي ګاز د کارولو له کبله له تنفسي ستونزو سره مخامخ دي. سیفی تور ولګاو چې پولیس دوی ته اجازه نه ورکوله چې خپل ټپیان د علاج لپاره روغتونونو ته انتقال کړي. عیني شاهدان وایي چې لاریونوال د اسلام آباد د لوی لارې په اوږدو کې روان و. د راپورونو له مخې پولیسو د دې لوی لارې او له شاوخوا سیمو څخه ښار ته د راغلو سړکونو د بندولو لپاره کنټینرونه پر لارو کېښودل. د پولیسو یو ویان رانا عارف ویل چې دوه پولیس افسران د معترضانو لخوا د تیګو په ګزارونو وژل شوي او یو بل ټپي دی. نوموړي زیاته کړه چې دوه تنه لاریونوال هم وژل شوي او څو نور ټپیان دي. لاهور له اسلام آباد تقریبا 350 کیلومتره واټن لري او لاریونوالو د دې لپاره چې ځانونه په قطارونو کې حل تورسوي بسونه او موټر کرایه کړي دي. د تحریک لبیک یو مشر اجمل قادری پرون وویل د دې ګوند پلویانو د اسلام آباد پر لور اوږد لاریون وروسته له هغه پیل کړ چې له حکومت سره د رضوی د خوشی کولو لپاره د دوی خبرې ناکامې شوې. په پاکستان کې دا مظاهره داسې مهال پیل شوې چې صدر اعظم عمران خان نن شنبه په یو رسمي سفر سعودي عربستان ته ځي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزراتسواتیا او 15090 مندل شي.
د سټیډیو پروان خبرونه کې وړاندې اسریب سپو کې پروګرام درو. دا پروګرام د پنشن بي پر سپورت شوی دی. نن لنډیز وړاندې کوو. په دې پروګرام کې پر دې بحث لرو چې د افغانستان او د افغانستان گاونډیان او د سیمه هیوادونه د افغانستان لپاره پروسوي کې غونډه جوړوي او تمه ده چې روانه اونۍ په ایران کې هم د افغانستان لپاره یو غونډه جوړ شي. بل میاشت هند غواړي چې د افغانستان لپاره د وی غونډه کوربه وي. په دې اړه وړاندې بحث لرو. خو د کرکټ لړګره دا خبر دی چې نامیبیا پرون د شلو ورونو د کرکټ د نړیوال جام لوبي دوهم پړاو ته لار وکړه، یعنی غوړه ټیمونو سره یو ځای شو. نامیبیا په نړیواله کچه د کرکټ په ډګر کې 19 ځای لري او دا لومړی ځل دی چې د نړیوال جام دوهمې مرحلې ته رسیږي. دا لوبډله په دوهم پړاو کې افغانستان، هند، پاکستان، نیوزیلند سره یوځای شوې ده او سکاټلند هم له لومړي پړاو دوهم ته ورسید او له همدې ګروپ سره یوځای شو. په بل ګروپ کې سریلانکا، انګلستان، استرالیا، جنوبی افریقا او ویسټ انډیز سره یوځای شوې ده. سریلانکا هم له لومړي پړاو دوهم ته لاره وکړه او بنگلاديش هم په دې ګروپ کې دی چې دا هم له لومړي پړاو دوهم ته ورسېدل او سر لننه د د لومړی او غوره پړاو مسابقه شروع شي. اته به جوړ دې شته کړي لاند خبرونه. د سره صلیب نړیواله کمیټه وايي په یوازې سر نشي کولای چې د افغانستان په بشري ناورین پسې ورسی شي. دا په داسې حال کې ده چې د اروپای ټولنې له لوري د 28 یو بار چې درمل پکې دي کابل ته رسیدلی. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي مقاومت د عالی شورا له ادرسه په یو خبر شوې بیان کې طالبانو ته خبرداري ورکړل شوې چې د سولې لپاره د دوی غوښتنې ونمني نو پوځي اقدام به وکړي. په بیان کې چې د جمعیت اسلامي ګوند د انشابي څنګ مشر عطا محمد نور او پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف پر رسمي فیسبوک باندې خبر شوې راغلي چې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو بیا پیلول فوق العاده اهمیت لري. د سالنګ لوی لارې پرون ماسپښین د خلکو د تګراتګ لپاره پرانستل شو. د روسیا او تاجکستان البته وبښتي چې سالنګ پلار کې د هوا د واوري د ورېدو لامر د لاره بند شوې و. د روسیا او تاجکستان پوځي ځواکونو پرون یو ځل بیا د افغانستان او تاجکستان د ګډ سرحد پوجدو کې پوځي تطبیقات کړي دي. د امریکا د مرکزی قمانداني په وینا په سوریه کې د القاعده یو جګ پوړی چارواکی عبدالحمید المطر پرون د بي پيلوټ الوتکې په بریټ کې ووشل شو.
آزادی پتسپوکی
در امواج آزادی
احمد شبریان پدی خبرونه که ستاسو کوربا. السلام علیکم. روسیه د افغانستان لپاره غونډه جوړ کړه. ایران یې پلان راتلونکي کې جوړي بیا هند هم د افغانستان لپاره د وی غونډې د جوړېدو ژمنه کړې ده. د چارشنبه په ورځ د مسکو په غونډه کې د افغانستان د گاونډیو په ګډون د یو لسیو دوه استازو برخه واخیسته. روسانو په دې غونډه کې پر طالبانو فشار راوست چې ټول شموله حکومت جوړ کړي او بشري حقوقونه رعایت کړي او کدا سی ونه کړي حکومت یې پر رسمیت نه پیژنو. د طالبانو د پلاوی مشر د دوی د رژیم د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی ټینګار وکړ چې د دوی حکومت د ټولو افغانانو استازیتوب کوي او د تیر حکومت په لسکونو زره کسان لا هم پکې کار کوي. د مسکو د غونډې د برخوالو د دې اندیشنې پاړه چې افغانستان نورو هیوادو ته ترهګر لار ونه کړي شاغلی حنفی وویل.
اگر حکومت جدید به رسمیت شناخته نشود و حمایت نشود در اینجا طبعا گروه هایی که امنیت را اخلال میکنند طبعا آنها تقویت میشوند.
د اگست تر 15 مخکې چې طالبانو کابل نوونی ولی روسیه څو ځله د طالبانو د پلاو کوربنه و. همداراز هغه وخت ایران طالبانو ته غونډې جوړې کړې وې. اوس ایران غواړي چې د راتلونکي چهارشنبه په ورځ د افغانستان د گاونډوي هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډون غونډه جوړ کړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت وایند سعید خطیبزاده وایي
تا سی تا دومره ویلی شم چې د دې غونډې کاری لایحه د تهران د هغه کانفرنس دوام دی چې وړاندې په آنلاین ډول شوی و. شپږ هیوادونه به پر دې کار وکړي چې څه ډول کولی شي په افغانستان کې د ټولو قومونو څخه د یو ټولګډونه حکومت جوړېدو او تر پای د دې هیواد سولې او ثبات سره مرسته وکړي.
پوسیمه کې یو بل پیاوړی هیواد هند دی چې په تیرو دوو لسیزو کې تر بل هر هیواد له افغانستان سره ډېرې مرستې کړې دي. هند بیا غواړي چې د نومبر په 10 او 11 د افغانستان د گاونډیانو د ملي امنیت د سلاکارانو او د روسي د ملي امنیت د سلاکار په ګډون غونډه جوړ کړي. مخکې د سراپور نخبره شوی وو چې چین هم ورته نیت لري. دا غونډه د څه لپاره دلته یې لمیلمنو سره چېړو. د خبرونې میلمانه مو دي شینکی کړو خیل د سیاسي چارو کتونکې، ډاکټر محمد اکرم خپلواک د سیاسي چارو کتونکې او کمال ناصر اصولي د سیاسي چارو کتونکې. میلمنو خبرونه ته شرحلی. لمړی به له اغلی کډوخیل څخه پوښتنه وکړم، ستاسو په باور د سیمه هیوادونه څنګه له افغانستان سره داسې دلچسپي لري؟
د افغانستان اوسنی وضعیت څخه بدون شک ګاونډیان ام متاثر دي، ام متزلزل کیږي او وقته دوی له یو لوی ننګونې سره مخامخ دي، تشویش لري، ځکه چې طالبان متاسفانه کوم وعده چې مخکې د حکومت نیولو څخه سمول کونو سره کړې وي هغه باندې ونه درېدل او بل اخره داسې حکومت جوړ کړ چې د خلکو لپاره هم قابل قبول نه ده او د ټولنې لپاره هم قابل قبول نه ده. اوسنی حالت قابل تشویش ده. وګورئ چې په افغانستان کې یو اقتصادي ناورین روان دی، وضعیت فوق العاده خرابه ده، کاروبار په ټپه باندې ولاړ ده او که دې مخه ونه نیول شي په یو لوی منطقوي ناورین به بدل شي. دوم داسې دا احساس وکړئ چې خپل فعالیتونه په افغانستان کې زیات کړي دي او دا داعش کوم فعالیتونه چې دي دا اتمان ګاونډي ملکونو ته هم لاره پیدا کوي. نو معلوم ده که د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت بهتره نه شي که افغانستان خلک خپل پیسله ګډون په د افغانستان په حکومت کې ونه ګوري، خو همدغه ډلو ټپل کول چې په ډېر اسانۍ باندې له دوی څخه سربازګیري وکړي او که دا په او کاروبار هم که نه وي، معلوم ده دوی پیسو ته ژوند ته روزګار ته ضرورت لري، خو بالاخره په افغانستان به یو د توریستي ډلو تولید کارخانه وګرځي او دا خلک به په دې پسخه ضرر یا سلامه معمول کوم ته رسیږي، که هغه منځنۍ آسیا ده، که هغه ته چین ده، که هغه ته هند ده، دا ټول هم دې ګرانه خصوصا ایران تاسو وګورئ چې اکثره شیا ډلې په افغانستان کې په هدفې وژنې لاندې راځي. نو دا ملکونه معلومدار غواړي چې د همدغه مجالسو لارې په طالبانو باندې هم فشار راوړي او د هغوی په دریځ کې بدلون راشي تر څو پورې چې دغه مسلو مخنیوی وشي، ځکه چې طالبان سره اوس کوم کاروبار شته، نه رفت آمد شته، نه بل لارې همکاریا نشته، نو دوی یوه لاره پیدا کوي چې څنګه دوی سره همکاري وکړي او که طالبان هم په خپل دریځ کې بدلون راوړي چې دغه مسلو مخه ونیول
شي. ډاکټر صاحب خپلواک، تاسو څه فکر کوئ چې په دغه شرایطو کې کچیرته د اغلی کډوخیل له دغه دوه خبرو سره تاسو هم نظر یاسي چې د اقتصادي ناورین له خاطر گاونډیان له افغانستان په چارو کې دلچسپي لري او د داعش د تهدید په خاطر کچیرته دا دوه خبرې وي، نو ولې د دې سیمې هیوادونه او گاونډیان د طالبان حکومت پر رسمیت نه پیژني؟
مهم او اساسي موضوع چې تاسو ورته اشاره وکړه، متاسفانه روسنۍ تحولات په افغانستان کې د توقع خلاف ول، هم د سیمې د هیوادو لپاره او هم په داخل کې. بېل شک چې افغانستان په سیمه کې یو تاثیر گذار هیواد، ان د افغانستان ثبات چې د ډېر پخوانه ویل کېږي د سیمې ثبات پورې تړلی ده او د افغانستان بې ثباتي هم د سیمې بې ثباتۍ ده. درې عمده لوی مسائل هغه ده چې مخکې ورته به کروخیل صاحب اشاره وکړه. لومړی چې بشری ناورین چې د مهاجرینو مسله به د سیمې لپاره د ګاونډیو لپاره لوی ترینه موضوع وي، که چېرته جدي توجه ونیسي اقتصادي مسائل افغانستان ډېر زیات متضرره کوي او د افغانستان 50 میلیونه نفوس تبې خبره ده چې په سیمه باندې تاثیر گذاری اچي او دلته امدانورین د سیمې د بی‌ثباتۍ سبب هم ګرځي، ځکه چې افغانستان د اتصال د نقطې په توګه جنوبي آسیا سره مرکزی آسیا وسلوي او مهم تاثیر گذاری لري. دوهم، که چیرته حکومتداری تقویه نشي او نظام دوام پیدا نکړي، امنیتي دفاعي ادارې په پښو ونه دريږي، لپخوانه هم د القاعده او داعش او ترهګری نورو ډلو حضور دلته وو او که اوس هغوی د سیمې لپاره به هم تهدید وي او د افغانستان لپاره به هم تهدید، چې دا دوهمه لوی موضوع ده. درېمه لوی موضوع هغه دا ده چې سیمې هیوادونه د یو مسؤول حکومت سره باید مخکې لاړ شي چې هغه وتوانېږي دغو ستونزو مشکلاتو ته جواب ووی. دا چې دی ولی د دې جرأت نه کوي چې حکومت پر رسمیت وپیژني یا تعهدات چې موجود دي د مختلفو طرفو ترمنځ، په دې کې هم اختلاف موجود ده چې د سیمې هیوادونه دلته ټول په همدې موضوع کې چې د حکومت د رسمیت پیژندلو موضوع کې به یو خلوي، زه فکر نه کوم، ځکه چې په دې کې هم ځینې هیوادونه خپل ملحوظات لري، ځینې هیوادونه د دې لپاره کار کوي، مگر د لویترین غوښتنه د سیمې د هیوادونو چې په دې اعلامیه کې هم د مسکو د کانفرنس په اعلامیه کې هم راغله چې هغه د یو ټول شموله حکومت او هغه د امنیت او ثبات او دغه موضوعات چې ورسره تړلي وو دا موضوع ده. سیمه د نړۍ سره د نړیوال ټولنې سره په ګډه د یو داسې اقداماتو غوښتونکي دي، یو داسې پالیسیو غوښتونکي دي چې افغانستان د نړیوالو ټولنې د یو فعال عضو په توګه برخمن وي.
اصولي صاحب، تاسو ته راشو د سیمې د هیوادونو د نورو هیوادونو د دلچسپي په اړه باندې ښاغلي خپلواک او ښاغلي کډوخیل مخکې خپل نظر څرګند کړ. د پاکستان دلچسپي په څه کې ده؟ د سکول کې چې طالبان له پاکستان سره نږدې روابط لري، نو بیا یې اندېښنه څه ده چې داسې ژر ژر سفرونه کوي؟
مخکې دې چې تاسو مشخص سوال ته ځواب ورکړم، د روسیې او د روسیې سره په څنګ کې د مرکزی آسیا د هیوادونو دلچسپۍ باندې لګرنا واچو. په افغانستان کې څومره چې زه وینم د دې منطقې هیوادونو د روسیې په شمول فعلي افغانستان کې دلچسپي دا ده چې دوی دغه خپل سرحدات چې په هر رقم کېږي تامین د امنیت کړي. روسیا د دې نور آخوا په افغانستان کې فعلا هیڅ نوه دلچسپي نه لري، ځکه ټینګار کوي په همه شموله حکومت باندې په افغانستان کې تر څو په افغانستان کې تر یو حده امنیت راسي او دغه سرحدات خوندي وي. نو د دغه هیوادونو او د هغه هیواد په اړه باندې چې تاسو سوال وکاوه، د افغانستان د قضایاو په اړه باندې متفاوت نظرونه لري او دلچسپۍ هم متفاوت دي. دغه سفرونه چې افغانستان ته کیږي، په خوا کې طالب ډلې مجبوري وي چې د پاکستان نه په استفادې سره دلته په افغانستان کې جنگ ته دوام ورکړي، اما اوس طالبان د افغانستان حاکمین دي. هو، په دې ډلو کې به داسې اشخاص وي چې د پاکستان تاثیرات به ورباندې وي او یا به په کلي ډول د دوی په فعلي حکومت باندې تاثیر ګذاره وي. خو پاکستان هیڅکله هم نه غواړي چې یو باثبات افغانستان وي. د دې په ځای چې باثباته مقتدر دولت په افغانستان کې شتون ولري، د دوی لپاره ګټوره ده چې یو کمزوری دولت چې هر وخت دوی وغواړي په تیاره کې کینی او د کابل په هوایي میدان کې کته شي، دغه رقم دولت دوی ته ګټور ده. دغه یو دولت چې د افغانستان لخوا د افغانستان سرحدات ونه ساتلی شي، دغه یو دولت چې د افغانستان لپاره د افغانستان لخوا د پاکستان سره ډیپلوماټیک ژبې لاره زموږ د اساسي حقوقو د افغانانو د اساسي حقوقو مدافع ژبه نه وي، دغه یو دولت دوی ته پکار ده. بنان دغه غونډې هم چې په نړیواله کچه کېږي، یا په ایران کې راتلونکي ده یا په روسیا کې، دلته دغه ممالکو نقطه وصل هم متفاوته ده او د دغه تفاوت نظر په نتیجه کې دغه غونډې امکان شته چې په راتلونکي کې هغه څه چې موږ ورڅخه هیله لرو هغه هیله نه هیله شي. د دوی راتګ فعلا افغانستان ته هم زما لپاره زما په اند باندې دغه یو پیغام لري، لکه دوی چې د افغانستان په داخلي کورنیو چارو کې د دولت په جوړښت کې مداخله لري، او زه فکر کوم هغه سیاسيون چې فعلي د افغانستان په د طالبانو له ډلې هغه سیاسيون چې د دنیا لپاره د قطر په غونډو کې ګډون کاوه او یا دنیاوالو ته په نړیوال کچه مطرح دي، هغه هم په دې باندې پوه شوي دي او ځینې خفګانونه هم د دې څخه د پاکستان څخه شتون لري.
آزادۍ په څپو کې پروګرام په منځنۍ څپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
احمد شپریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه او د خبرونه میلمانه مودي شنکی کړو خیل، ډاکټر محمد اکرم خپلواک او کمال ناصر اصولي. د خبريال او د سیاسي چارو د کتون کې سمي يوسفزي وړاندیز هم راخلو چې طالبانو ته د ازادي رډو ته د امریکای په ترڅ کې کړی دی.
په خپل طالبانو مشکل دی کې دوی د فکر کوي چې مونږ امریکای ته شکست ورکړی دی او د امریکای شکست ورکول په دې معنی ده چې موږ باید هرڅه تر لاسه کړو. خپل دا دغه تصور کول چې امریکای ته مشکست ورکړی ده دا یو ناکامه ډیپلوماسي ده. تاسو پر چې طالبان دغه یو فکر راوونه وزي چې موږ امریکای ته شکست ورکړی ده او دغه تمغه زموږ د پاره کافي ده، زما یره دا ده چې کله دغه څو راتلونکو میاشتو کې طالبان دغه ستري موقع نه استفاده ونه کی او نړیوال ټولنې سره یو تفاهم ته ونه رسیږي. دا وخت طالبان په ډیر ارزان قیمت او اسانه ډیپلوماسي کولای شي چې ډیر څه د نړیوال ټولنې نه ترلاسه کړي، خو کا وخت دیږي او داسې حوادث رامنځته کیږي ممکن دغه د طالبان لپاره چې اوس کوم چانس په لاس راغلی دغه نور هم لمنځه ولاړ شي.
اغلی کړو خیل، تاسو څه فکر کوي؟ آیا تاسو هم لدی سره هم نظر یاست چې طالبان ته یو چانس په لاس ورغلی؟
که طالبان غواړي چې د خپل بقا لپاره یو کار وکړي، باید واقعا په خپل ټولو چارو کې یو بنیادی بدلون راوړي. که پرون د پاکستان د لغښتنو څخه متاثر و، ځکه چې شد وضعیت به رقم و، اوس وضعیت بل دی، باید نور اصلا پاکستان ته غوږ ونه نیسي. پاکستان به دوی دې درجه ته راورسوي چې واقعا سل په سل به دوی ته وابسته پاتې شي او دا او بلاخره د خپل غږ نابودي به په خپل لاس باندې برابروي. لومړی ډېر مهمه ده چې د خلکو اعتماد او اعتبار ترلاسه کړي، بیا به بین المللي اعتماد، ځکه چې په داخل کې کوم مشروعیت پیدا نه کړي، زه فکر کوم طالبان نابودي طرف ته روان دي. خلک له ولږې نه هلاک دي، کاروبار نشته، سفرونه نشي کېدلی. د افغانستان کنګل سوي پیسې خو دې لپاره نه دي چې راوړي چې خلکو کورو ته ډوډۍ واخلي ورویلېږي. ان باید موږ پوه شو هغه کنګل سوي پیسې کاغه وه، ما د پاکستان په غوښتنه هغه خلاص شي او هغه په دا معاشه د نور شند کجیره چې په افغانستان در بدره ده. دوی به دغه زمینه برابره کړي چې افغانستان دنیا سره وصل شي، منطقې سره وصل شي، کاروبار وسي، تجار مطمئنه سي، بهتره سي، سرمایه ګذاري وکړي، خلکو په سا واخلي. ټول عمر دوی نښتې دي د نجونو د ښځو په محدودیتولو کې یا د تعلیم په منع کولو کې. باید اقتصادي فعالیتونه زده کړي، مسلکي کسان رامنځته کړي. دا مسله نه ده چې ما زه فکر کوم چې باید موږ د حمید ګل، جنرال حمید ګل مصاحبه واورو چې ویل چې موږ روس ته شکست ورکړ، د امریکا په امکاناتو، بیت په امریکا ته شکست ورکړ، د امریکایانو په امکاناتو، او دا کریډیټ وایي دا امتیاز باید ایسای ته ولاړ شي. نو دې خاطر باید موږ باید په دې باندې پوه شو چې کومه لوبه شي ایسای په لاره کې اچولې د افغانستان په ګټه نه ده. طالبان باید واقعا مسلکي کارپوه کسان رامنځته کړي او واقعا افغانستان ته نجات ورکړي. که افغانستان ته نجات ورکړي، زه فکر کوم دوی تحریک به ژوندی پاتې شي، او که د افغانستان ته نجات ورنه کړي، مطمئنه سي چې دوی خپله نابودي په خپل لوی لاس باندې برابره کړی ده.
مننه. خپلواک صاحب، پخوا داسې خبره کېده چې د افغانستان حکومت، یعنی هغه حکومت چې په کابل کې دی، هغه ته په کار دي چې د افغانستان د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو ترمنځ یو ډول توازن وساتي. یعنی مثلا که افغانستان له هند سره شروابط ساتي، یو ډول توازن له پاکستان سره په کار دی، کله ایران سره بهتر روابط ساتي، له عربستان په نظر کې ولري. څه فکر کوي په دې برخه کې؟ تاسو د طالبانو اوسنی تګلار په برخه کې څه نظر لري؟
تر اوسه پورې خو موضوع نه ده، او لا تر اوسه نوې حکومت هغه د رسمیت مرحله ته نه رسیدلې چې وکتل شي روابط په خارجي پالیسي به په څه ډول باندې عیاریږي. هغه څه چې دی مسؤلین وایي، خو هغه خو دی په مطلق به طرفي باندې دلالت کوي چې په دې سیمه کې ویلري. مګر بیل شکه په تیرو شلو کالونو کې پاکستان او ایران د ولرغه هوادونو څخه